کم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټول علماء باندې پټول هسپیشت باندې خصوصا حتیبان باندې غ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پورا پر همکاري وکي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دی وی په افغانستان کې ډیورنډ کرښه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره دغه کمپاین په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره له اوو میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه ری ټلیفون لاره را سره وصل دی. اس اس اف خبرونه ته راغلاست که په پیل کې راته ووایي چې د افغانستان د سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغه کمپاینونو هغه پخوانی تجربه ته په پام چې اکثر ډېر په ژمي کې او په سړو هوا کې تر سره شوی دی، له هغه تجربه څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې خ امکانات به یا هغه آمادګیان ورته نیول شوی وي؟ ځکه ډېر سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغه شرایطو ته پام سره.
زه یو خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هېواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای سي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی سي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي نو د دې ښه نظارت کېدلی شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونه نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین تر سره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم ماغنز جمعه ته یا کوم بل ځای ته چې سناتوران یې ټاکي هلته ورولي. دا یو مهمه ستونزه و په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل. فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور کور کمپاین خو یو ښه حالت ته زه به دا وایم که کور کمپاین تر سره شي ماشومانو ته رسیدل اسانه وي ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي خو کچېری دې شي اجازه نه وي دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لا تر ځنه کینی او خپل هڅې ودروي نه اوسنی حالت ته پکتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی له دې سره سما دې ته ستراتیجی جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیولو سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخ بوزي ځکه د هلته د رسیدګي ستونزه نسته د تک ستونزه نسته ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه ځي مسجد ته ځي نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپله ماشومان راوړي
بله د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي
نه دا خو فرق لري دا د الته د خلکو په تګ راتک پورې فرق لري د وایرس په شتون پورې فرق لري د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري کچیر کمپاینونه خپله تطبیق سی وي طبعا د کال کې به پیښې کمې وي ځکه نیمشبانو معافیت به کوي وي او دا یو شی یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیری وی تیر کال نمخ کی کالم به ډیری وی نو دا خطر به یی چې الله غو به وایرس راځي نو هغه وایرس پکې ال کډوال بلا بلا سیمه ته دی هوا دی وایرس لدان سره وړي نو طبعا او سیمه ته وایرس انتقالې دا چې نو کوم افغانان چې بیرته راستنیږي د دوی د واکسین لاري چارې کپخ توګه سره پلیسی نو دا خطر به راکاني
د رضایت مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسمه غړون وکړ قدر منو اوریدونکو نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتې دودي د یو ان سی آر د راپور له مخې به ځای کې دل به وزلی او لګوندوي هو دونه په پراخ کچې د کډوالو ستنې دل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي نور حال په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر ویلي افغانستان ته دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتې دودي ځکه د دې سازمان په خبره بي ځای کېدل بي وزلي او لګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنیدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي یو ان سی آر په راپور کې چې یک شنبه د سلواغي یا دلوي په 12مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې ځانمنون کې ډلې لکه خزي معلولیت لرونکو کسان او کورنۍ بي ځای شوی وګړي د نه خوندیتوب لړوړو خطرونو سره مخ دي دوی خدماتو ته محدود لاسرسي لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وګړي بي ځای کېدنی اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي یو ان سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړی او ویلي دي چې خزي او انجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسي لري یادی ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجی محدودیتونو پر دغو خدماتو سخت فشار راوړي افغانستان ته یو شمیر ستانه شوی کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکو ته سخت اندېښمن دي له پاکستان یو سن شوی ظاهر الله چې په خبرې وکسي ز کورنۍ لري اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان مریضان دي او همدارنګ ماشومان ټول به تعلیم شو الته خو تعلیم یې کوو مکتبونه ته تلل او دلته سه زمينه وته ډیره نه ده مسايده بل طرف ته یخني ډیره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي نو یخني د لاسم ډیر پازاب یو ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د یخني د لپاره بندوبست وکړو
ل ایران یو شمیر رسانه شوی افغان کډوال هم لورته سونزو شکایت کوي په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې ل خپلې شپکسي کورنۍ سره یو ځای نګدي دوه میشت مخکي ل ایران سن شوی ازادي راډیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي. کار نشته، روزګار نشته، شپه کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم.
تیرونی د ناروی د کډوالو شورا هم په راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شوي لپاره له بیړنۍ ملاتړ پرته ځانګړي کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د دلوي دولسم له ایران او پاکستان درې سوه اته کډوالي کورنۍ ستنی شوي دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي وو چې په دې کال کې 2.3 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری کا عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بیل سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورت کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدمتونو د نشټوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې غوښتل نومې راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عام ستونزه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان برم میتم حاضر نیستم برم بلکه دادم هم پس دوباره خودش هم جواب بدن.
چه ماده مخی ما دی جوس یا ماشین وخیست بیرتمی چه ور ور اور تا اومی ویل چه دا پسامت وگه کار نکوی پلورون که ویل چه تاسو دا کارولای دی نوزه بیرتنش مخیستلای بداسیال که چه هر امده یا پرچون کمپنی باید لپلور ورسته خدمات ولري. لبده مرغه د سیسه په افغانستان کې نشته. همدا چې و پلورل شي لمړی او ورستای مالکی پیرودونکو کیدای.
په کابل کې ځینې پلورونکو وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپل دوکانونو کې دراتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکو باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې ورسته خدماتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل
لیکو څوک چې وغواړي ګرانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګرانټي هم وي. موږ موټر ګرانتی کوو چې مثلا که اوس وځي بل موټر ورکوو او که نورې ستونزې رامنځته شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنای مکیب کرگی می اکیب کرگی خیلی چسب بس می کنن یک دو جرک کشیدن در بربری یا در گمرک دوباره چسب می زنن.
مکتا کارتنونه پا ترل بنا رازی خو ممکنه ده چه دلار پوگدو که چوک در بربری یا گمرک پر محل دا کارتن خلاص کری او دو جوره تری وخلی او بیرتایی و تری لدنه نای خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته یې موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونې ملمه یو خون کې دی چې شعر هم وای خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاری اوسیدونکی دنده مې ښوونکی دی
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو
مننه تکل صاحب ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندزی نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوندزی کوم شاید زما عمر زیات دی خوندزی نه فارغ شوم بیا چې کله مې دنده وخسته خوونکی شوم نو په هغه کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی
تکل صاحب مې یو پنځوس
ډېر ښه یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي
په څه اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه تنده تاسو دې کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا سره په مقایسه شي
درخه ریاضي او ادبيات کړېدلې سپ څومره ګټ کیلری یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل څه ودا خو زمانه ما چې ما لکه له پلو ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه ته او شوق ته نه بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو ونه لري کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي یو انجینر هم شاعر کېدی شي لکه خمسال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه یې مسلک طب دی ولې شاعري کوي نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي زه دا منم چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده کړېدلای سر
شاعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خوامه از شما تا گوڑا شاعری کڑه او کولا می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حیوات کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او دا غربت یو سه احساس را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس چې ما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نورم راځي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشق غزل ورته وی په دې نه درن غختي لکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره په کې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم په کې شته دي او کوم چې ولې ژبه د اکثره د غری ولس کم کتلې دی په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه لینا
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې
نه نه مضمونه هم شته تکل څه غزل هم شته پکې اسلام مثنوي مصادف مقامات د غری شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څنګه ورته یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم دا کوشش میکړه دی چې پکې هر څه زکم او ټولنې ته یې په ستاسو د خپل ولست دا غوا ډالۍ وړاندې کوم
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او رسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر په نشه چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بلې
تکل
څه
مننه لري زیاته دا خو اکثر مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوې بتول درته خبره کړی او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کوم چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینې نه ای هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم هغه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړی حال ترې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کو او خپل وخت کې زلا ما شوم ما نمې شولې کولې چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشوي شیر جوړ کم او اخیتا تر هم واری ما مې کولا یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پاتې برانا ګاډو وټ شو نو ترتو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې پیل چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ دیارلس سوه پنځه اویا کال کې. بلې زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مخکې هم تاسې ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیک امر چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې ادبي ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه د مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجرم چاپ کړه او تر دې اوسه پوری دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایسلو. بله هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رسنه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره زمونږ تماس ناممکن خو بنه ده خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولنه وره تکل سره د خوږی امکان لري د خوږی امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښی دي با اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعر ډیر اورم دونه مای او واقعیت کوم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه یو دا لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمن به یې ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالی نه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر کم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته خغلې کړې ده لکه امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي؟
مننه تکل صاحب ولنه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنګه ده د مختم خدای وکړي د اوریدونکو مرا سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کته سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل څه ډیر زیات مننه عجیب پښتنم وکړه. تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیر وي او کریبان دا یلی کچه هم د موږ کمزوري و ځکه چې موږ پایلم څنګه شي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته و نو دلته تقریبا یلم کچه ډیره کمزوري و بیا په همدې باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکي نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته خپل زمایي خون کې شما د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړل او کوم شما ان شاء الله
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې به هم پاتې کیږو. کړیدلې سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وي او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت دی موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. عملیات کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وي، یو څو لنډې کیسې راسره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې غره برکه شوي او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې د عمره څه نشم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا وویي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دریجه به شیرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربه کړې دي د شیر د ژباړې، ل اردو ژبه نه د شیر د ژباړې، ل انګریزي ژبه نه د شیر د ژباړې، او همدارس ل نورو گاونډیو ژبو نه د شیرونو د ژباړو تجربه ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شیر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاء الله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردون بیا د پاکستان هیواد کې شعری او شاعري دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهیږئ چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کھلی کے پنور کی زلیگی
یہ پوہلی کھلی کے پنور کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن
جوړوي
ژوند 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 شمال
من جوړوي وطن جوړوي